آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
د ننګرهار د پیچراګام په ولسوالۍ کې د داعش او ځای خلکو ترمنځ په جګړه کې شپږه ویا د داعش جګړه ماران وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر ترکیه ته تللی دي چې د ترکی چارواکو څخه وغواړي چې د عراق د ارضي تمامیت احترام وکړي. او د عراق د کرکوک په ښار کې نوښتنه په حملو کې وژل شوی دي چې دولسنه د داعش غړي دي.
درنو اوریدونکو، په هلمند او کونړ کې د جنگونو پر راپورټونو علاوه بل مسله دا ده چې جمهور رئیس غنی د زرمت د ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی دی چې د خاصو قواوو هغه قومندان ته به سزا ورکړل شي چې زده کوونکو سپکاوی یې کړی دی. خو تر هر څه مخکې حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
د ننګرهار د پیچراګام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې رئیس د ځایي خلکو او داعش د ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې شپږ اویا د داعش جګړه ماران او څلور پاڅون کوونکي وژل شوي دي. په دې هکله د خبرونو وروسته د ذبیح الله غازي رپورټ منیروي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې په دوو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې سوي دي چې له امله یې د یوه طالب قمندان په ګډون شاوخوا دېرش تنه طالب وسلوال وژل سوي دي. د هلمند په ولایت کې امنیتي مقامات وایي چې د قهر میوند په نامه په پیل شویو پوځي عملیاتو کې تیره شپه افغان ځانګړو ځواک کونو لشکرګات سره نشتې د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې لامل یې نه یوازې د مخالف وسلوال پر مختګ په شاوتم بول شو، بلکې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اکله د زولا پوپل رپورت د خبرونو وروسته اورو. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خبرو د هیئت مشر امین کریم وایي چې اوس نو باید چې هیڅوک د اسلامي حزب د غړیتوب په جرم ونیول شي. محمد امین کریم وویل چې د جمهور رئیس غني د فرمان وروسته د افغان حکومت سره د دغه ګوند د سوي موافقې ټول مواد باید مراعات شي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې د خبرونو وروسته اورو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې له مخې افغان سرتیری د هوایي قواو لپاره ځمکني اهداف په نښه کوي. دوی هیله لري چې په دې سره وکړای سي د مخالفینو پر مختګ ټپ او تر ډیره حده د ملکي تلفاتو کچه راکښته کړي. د ناټو سازمان په 2014 کال کې د افغانستان د پوځ د هوایي قابلیت د لوړولو په ګډون خپل عمده جنگي ماموریت پای ته ورساوه او اکثره پوځي مسؤلیتونه یې افغان ځواکونو ته وسپارل. د عراق د کرکوک ښار د ډیبیس په ښارګوټي کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یوولس کسه وژل شوي دي. برید د ایراني ساختماني شرکت پر یوې سیمې باندې سوی دي. په بل برید کې چې د کرکوک ښار د پولیسو پر یو مرکز سوی دي، شپږ تنه عراقي پولیس او دولس تنه د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران وژل شوي دي. د پولیسو پر مرکز باندې د برید پر مهال څو چاودنې واورېدل شوې او وروسته د ټوپک ډزې وسوې. د پولیسو پر مرکز باندې په برید کې پنځو ځانمرګو برید کوونکو برخه اخیستې وه چې یو یې مخکې له دې څخه چې ځان ته انفجار ورکړي د پولیسو لخوا وویشتل سو. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د ساختماني شرکت پر سیمې باندې د برید مسؤلیت لا تر اوسه پورې کمې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر نن د جمعې په ورځ ترکیه ته ورسېدی چیرې چې به هغه د ترکی چارواکو څخه وغواړي چې د عراق د ارضي تمامیت احترام وکړي. ښاغلی کارټر به د ترکیې د نظامي او سیاسي چارواکو سره وګوري. ښاغلی کارټر انقرې ته به داسې حال کې سفر کوي چې واشنګټن په سیمه کې د اسلامي دولت څخه د موسل د ښار د نیولو پر سر مخ په زیاتېدو جنجالونو ته اندېښمن دی. ترکیه غواړي چې د موسل په جګړې کې چې د عراق دویم غټ ښار دی واضح رول ولري، خو د عراق حکومت بیا د ترکیې د نظامي دخالت سره مخالفت لري او امریکا اندېښنه لري چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اندېښنې کولی سي چې هغه موافقه له منځه یوسي چې په لړ کې سیالي او قومي ملیشي اجازه نه لري چې موسل ته ننوځي. ترکیه اوس د موسل په شمال کې خپل 500 واسکر د بشقي په نظامی اډی کې ځای پر ځای کړی دي او د 3 دسمبر رئیس سنی او کوردی ځواکونه روزي. د عراق حکومت ویلی دي چې ترکی ځواکونه حق نه لري چې په عراق کې پاتې سي او باید چې ووزي، خو ترکیه د عراق د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د جاپان په لویدیځ کې یوه قوي زلزله سوې ده. د زلزلې شدت 6.6 درجې وو او د توتوري په سیمه کې د مځکې 10 کیلومتره لاندې د جمعې په ماپښین وسوه. د زلزلې له کبله د لسګونو زرو خلکو برېښنا تللې ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله او د زلزلې د خسارې په هکله رپورټونه نه دي خپاره سوي. د هوا پېژندنې مسؤلینو ویلي دي چې د سمندري طوفان خطر نشته. نوی سرویګانې او د خلکو سره مرکې ښیي چې د فلیپین خلک د امریکا د پوځي مرستو څخه ملاتړ کوي، سره له دې چې نوي ولسمشر یې په دې وروستیو کې د امریکا ضد تبصرې او شعارونه ورکړي دي. دغه راز د فلیپین خلک د نوي ولسمشر د هڅو په هکله اندېښمن دي چې غواړي چین ته ځان ورنږدې کړي، سره له دې چې د چین او فلیپین ترمنځ د مځکې پر سر جنجالونه دي. خو د فلیپین ځینې وګړي بیا آماده دي چې د چین سره یې د هیواد نویو اړیکو ته یو فرصت ورکړي، په داسې حال کې چې ولسمشر رودریګو دوتیرتو چین ته په رسمي سفر تللی دي چې د هغه هیواد سره پر اقتصادي مرستو خبرې وکړي. دوتیرتو پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې هغه به د امریکا څخه په اقتصادي او نظامي لحاظ جلا سي. هغه ځکه دا خبرې کوي چې امریکا د دوتیرتو د حکومت پر هغو اقداماتو انتقاد لري چې په لړ کې په زرګونو د مخدره موادو قاچاقبران پرته له محکمې څخه ووژل سول. خو یوه نوې سروې ښیي چې په فلیپین کې عام خلک تر بل هر وخت زیات پر امریکا اعتماد لري. ملګری ملتونه مجبور سول چې د حلب په ختیځ کې خپل روغتیایي ماموریتونه چې هدف یې د ټپیانو روغتونونو ته انتقال وځنډي، ځکه په ښار کې دننه د دخیلو ډلو لخوا چې په جګړې بوختې دي ملګرو ملتونو ته ډاډ او اطمینان نه دي ورکړل سوی. د ملګرو ملتونو یو ویان جینس لړکی وویل چې د ناروغو او ټپي کسانو د انتقال چارې ځکه وځنډېدې چې په سیمه کې هغه شرایط چې موږ یې غوښتنه کړې وه برابر نه وه. ښاغلي لړکی دا واضح نه کړه چې کومو ډلو د بشري اوربند رعایت نه دي کړي، خو دونه یې وویل چې ملګري ملتونه او د حلب خلک په ډیر سخت حالت کې دي. پرون د پنجشنبې په ورځ روسیه په حلب کې بشري اوربند د نورو 24 ساعتونو دپاره وغځوي. روسیه او سوریه په حلب کې خپلې بمباري د 3 شنبې څخه نیولې د پنجشنبې د ماښام تر 2 بجو پورې بندې کړې چې د پنجشنبې په ورځ یې د نورو 24 ساعتونو دپاره تمدید کړې. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید دا خبره د خندا وړ نه بلکې جدي ده، چې وایي د جمهوري ریاست انتخابات د درغلي څخه ډک دي. ښاغلي اوباما چې د میامی په ښار کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن په یوې انتخاباتي غونډې کې خبرې کولې، ویل چې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د ډیموکراسۍ دپاره خطرناکې دي چې ویلې دي د نومبر د میاشتې د 8 نیټې د انتخاباتو د نتیجې په هکله به پرېکړه وروسته وکړي چې مني یې کې نه مني. سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس، لور یې ایوانکا ټرمپ او د انتخاباتي ټیم جګپوړو چارواکو سلاکرانو یې ویلي دي چې ټرمپ به د انتخاباتو نتیجه مني، خو پخپله ټرمپ بیا د جمهوري ریاست په درېیمې او وروستۍ مناظرې کې وویل چې د منلو او نه منلو پرېکړه به د انتخاباتو د نتیجې د معلومېدو وروسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د سیمیا او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. او په خبرو کې مو واوریدل چې د ننګرهار د ولایت د پچیر آګام په ولسوالۍ کې د ولسی خلکو او د داعش د ډلې ترمنځ د تیرې ورځې رئیسې جګړه پیل شوې ده. حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې جګړه کې تر اوسه پورې د داعش پګ اویا تنه او همداشان 4 ولسی خلک وژل شوي دي. ذبیح الله غازی راپورټ را لېږلی دی.
سیمایز حکومتي چارواکو منلې چې داعش وسلوالو پر روانه دوه ورځنۍ جګړه کې د پچیراګا ملسوالۍ ځینې سیمې لاندېستلې او د دغې ډلې جنګیالي لا هم کلک مقاومت کوي. جګړه تیره ورځ چربانګ مهال هغه وخت نښتلې چې داعش وسلوالو د ځایي پاڅون کوونکو پر پوستو ډله ایز بریتونه شروع کړه. د پچیراګا ملسوال میرباز خان امریکا غږ ته وویل د ولسی پاڅون کوونکو سره د روانې جګړې له امله د بر پچیر سیمه داعش جنګیالو نیولې، خو نن سار بی پیلوټه تیاری د اسلامي دولت جنګیالي خپله نخه ګرځولې.
وضعیت اوس خم نه دی، ځکه چې پاس پچیر دا دوه قری دي که نه، پاس پچیر لاندې پچیر، پاس پچیر کې داعش دی او لاندې پچیر کې پاڅون کوونکي دي. زمن لږ د هغوی لږ را مورال هم ځای په شروع دی. داعش دا بی پیلوټه کې یو درې بریده وکړه، دغه کې تقریبا 450 کسان دي د منځه لاړه.
نوموړی وایي په روان جنګ کې تر اوسه حکومتي ځواکونو مداخله نه ده کړې، خو وایي زر ده چې دغلته جګړې ته سرتیری ورولېږي. د ننګرهار ولایتي اداروي د پچیراګام په جګړه کې له ډرون بریدونو سربیره د داعش 22 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د ولایت ویانه ته الله خوګینی امریکا غک سره په خبرو کې ویلي چې د روانې جګړې په پایله کې ولسی پاڅون کوونکو تم تلفات راوختي او ګڼو کورونو ته اور ورته شوی.
کورن د ملکی وګړو د داعش وسلوال له لورې سوځول شوي دي. څلور ملکی وګړي په شهادت رسېدلې دي، اووه ویشت کسان نور ټپیان دي. په دې خطه کې دوه ویشت داعش هم وژل شوي دي.
هغه وایي په پچیراګام کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره قوي تدابیر نیولي. یو شمیر ځایي اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې په ډیرو سیمو کې د داعش خلاف وسلوالو طالبانو هم له ځایي پاڅون کوونکو سره لاس یو کړی، خو که حکومتي سرتیري سیمې ته ور ونه رسي نو جګړه لا پسې تودېدلی شي.
د دولسی په خلکو دفاع ونی کې نو ډیر زیات ځانی او مالی تلفات شروع دي او دا لاري باندې سي دوام ولري.
دوی وایي لسګونه کورنۍ خپل کړي بار کړي او خوندسي متورز غلي. تر اوسه داعش وسلوالو د پچیراګام په ولسوالۍ کې د روانې جګړې او تلفاتو په اړه رسنۍ او تڅنې دی ویلي. له دې وړاندې هم دغې ډلې په پچیراګام کې د حکومت او ځایي پاڅون کوونکو پر وړاندې نښتې کړي، خو د سیمو په نیولو نه دي بریالي شوي. د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي دا اوس د ننګرهار پاچین هسکې مینې نازیانو او کوټ ولسوالیو په غرنیو سیمو کې شته چې ډیر کله د حکومت او کله ناکله له طالبانو سره په مخامخ جګړه وړي. حکومتي سرچینو منلې چې د دغې ډلې وسلوالو د شینوارو په ډیرو هغه سیمو بیا ځلې خپلې پنجې ټینګې کړې چې دوه میاشتې وړاندې تي حکومتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې استلیو. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د هلمند ولایت مقامات ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي قواو ترمنځ بیګا جګړه شوې ده. دلته عملیات هم پیل شوي دي. د امریکا غه خبریال عزیز الله پوپل صاحب سره غږیږو چې تازه معلومات ترې واخلو. پوپل صاحب، ستړی مشي که مهرباني وکړي اوریدونکو ته ووایي چې دا کوم عملیات چې د هلمند په ولایت کې مقاماتو د طالبانو په ضد پیل کړي دي، دا د دغه ولایت په کومو کومو ځایونو کې دوی حملې کړي دي، یا دلته یې طالبان زبلی، یا او بل دا چې د جګړه کې تلفات کوم خاطرې راوختي دي؟ دا معلومات لري کنه لري؟
بله، زبایان خور تاسو او محترم اوردم که سلامونه. د کیکن د لشکرګا په دوهمه او دریمه حوزه کې د تیرو درو ورځو راهیسې نظامی عملیات جریان لري. دغه تازه عملیات چې د قهر میوان په نامه باندې افغان ځواکونو پیل کړي دي، دا پر درې ډوله باندې دي. د هلمند لپاره د حکومت د طرفه ټاکل شوی د اوپراتیوي چارو مشر جنرال جبار کرمان دی وایي چې اول د واري خود دوی عمده هدف دا و چې د لشکرګاه ښار د دفاع دی درمنه کې. په دوهمه مرحله کې دی وایي چې د دولت مخالفینو پر مهمو مرکزونو باندې بریدونه دي، او تر هغه وروسته یې په ولسوالیو کې عملیات چې د لشکرګاه سره د ولسوالیو دغه اوس پرې شوی رابطه چې دا رابطه بیرته ونښلول شي. نو په مجموع کې د تیرو څلورو ساعتو په جریان کې د هلمند د 215 میوان کلی اردو قمندان بری جنرال ولی محمد احمدی سره چې ما خبرې وکړې، دوی ویل چې 22 دولت مخالفین په یوه نقطه کې وژل شوي دي، او نه تنه هم په بل ځای کې، چې دغه عملیات د لشکرګاه ښار په دریمه او دوهمه مربوطه اوزو کې شوي دي، د سرګو در صاحبه، د کشتیو صاحبه، او ځین نور د رقم صحیح دي چې دوی وایي د دولت مخالفین چې دوی د بریدون لپاره تیاری نیوي. نو افغان ځانګړو ځواکونو د دوی هغه د تجمع مرکزونه په نشه کړي دي او باندې حملې کړي دي، او دغه تلفات وراړولي دي. د تلفات موضوع ده، او پاتې سره ده چې د لشکرګاه د امنیت پر برابر باندې د لشکرګاه امنیت او د لشکرګاه ښار د دفاع موضوع اوس امنیتي مقامات وایي چې دوی داسې کوم خطر نه ویني چې د دولت مخالفین دي بیا د دې جرات وکړي چې په لوړه پیمانه باندې پر لشکرګاه ښار باندې حمله وکړي، او هغه د سقوط کوم تشویشونه شي دي دا وایي له منځه تللي دي. اما بل طرف ته دولت مخالفین وایي چې دوی لا هم هغه ساحو کې چې مخکې ترلاسه کړي دي لا هم حضور پکې لري، او دوی بیا حکومتي قواو ته د اوس تلفات ادا دي. نو په مجموع کې د هر ورځ په تیریدو سره وضعیت تغییر کوي. په مجموع کې روحیه د لشکر شر د اوسیدونکو داسې ده چې افغان ځواکونه اوس ایسه ایسه پر وضعیت باندې کابو کیږي او د دولت مخالفین د هغه ساحو څخه چې مثلا
یو
ځای و
وبخی خبره مې د خطا کړه د لشکره د وبخی د هلمند د ولایت د 1416 نه ساسې تازه معلومات دي چې 1416 د حکومت تر واک لاندې دي.
بل سم نیمایي 1416 د دولت مخالفینو پر حاکمیت لاندې دي او متباقي 1416 هم د حکومتي حاکمیت لاندې دي چې هغه هم په مرکزی ساحو کې حکومتي حضور دی او په اطرافو کې د 1416 هم جنگ دی. او تر ټولو مهمه چې وسوالیو امنیت او دغه مسایل په تیر کې جدل اما دغه د لشکرګاه جنگو د لشکرګاه مصری دغه د دریمې او دوهمې اوزه جنگ او څلور موزه خو تقریبا د یو کال راځي چې د دولت مخالفینو په واکه ده دغه د وسوالیو موضوع به هیڅ تکرار نه ده به هیڅ چې یعنی یو قسم نظر انداز شوی ده چې وسوالیو کې د ناوی او د خلکو وسوالیو چې سقوط وکړي دغه د تعداد و وسوالیو ته ورساو مخکې هم پنځه وسوالیو سقوط وي د هلمند چې افغان ځواکونه به کله کله ول چې په دې کې عملیات کوي اما د لشکرګاه شهر چار چاپیره د جګړو شدت دغه د ولسوالیو د امنیت په اړه باندې اوس هیڅ نه تفسیره هم چا نه کړي او نو د شانته مګر بیا هم د دې سره تر څنګ د لشکرګاه شهر د مارجی او د نادلی چې د لشکرګاه شهر ته نږدې صحیح دی او د ناوی ولسوالی په دې کې هم په دغه تیرو څلور ورځو کې افغان قوتونه وایي خاصه د کلی اردو کمانډان چې دوی د شپې ځینی خاص عملیات کوي او ډیر د توجه هم پر دې باندې کړی دی په هلمند کې اوس ډیر زیات عملیات چې دي هغه شپنی عملیات دي د شپې له طرفه د دولت مخالفینو هغه مراکز په نشه کیږي او پروګو باندې عملیات
دي. د دې ترڅنګ موږ ته د خبرونو راغلي دي چې په روزګان کې عملیات روان دي تاسو یعنی تاسو معلومات راغون کړی دي چې الته اوس څنګه دی حال؟
بلې د روزګان په ولایتي مرکز ترینپوت کې هم مشابه عملیات له تیرو درونه زرایسي شروع شوي دي. دغه عملیات د لشکرګاه سرچنګ په ترینپوت کې هم په داسې حالت کې پیل شو چې دا شاهد د دولت مخالفینو تر کلکې ماسیرې لاندې لا هم دی او دغه یوه لار چې د کندهار او د روزګان تر مابین پرته ده د دې لارې د خلاصېدو سره یو اندازه په ترینکوټ کې وضعیت ښه شوی دی مګر د دولت مخالفین لا هم د ترینکوټ په نږدې ساحو کې حضور لري. تیر ماښام د ګرماو په نامه باندې یو ساحه ده د ترینکوټ ښار په دغه ساحه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. د روزګان له امنیت کمانډان مل پاسوال جال سرحدي سره چې ما خبرې وکړې دول چې د تیر شپې په دغه خاصو عملیاتو کې د دولت پنځه ویشتنه وسلوالو مخالفینو ته مرجوب راوسېد او دوی کوشش کوي چې هر څه شر دغه د ترینکوټ ماسره ماته کړي. په دغه پنځه ویشت نفرو کې دی وایي چې لس نفر وژل شوي دي او پنځه لس نفر هم زخمیان دي. دوی کوشش کوي چې اینن د لشکرګاه د ښار په تیر باندې دی وایي چې موږ هم شپنی عملیات کوو او هدف دا دی چې د دولت مخالفین د شپې له طرفه د دوی مراکز شي د فراش شي.
ډیره مننه عزیز الله پوپل صاحب کوټه بدن د امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو عزیز الله پوپل د امریکا غ خبريالو چې هم دا اوسې راسن راپورټ راک
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خبرو د هیئت مشر امین کریم ویلي دي چې وسنو باید هیڅوک د اسلامي حزب د غړیتوب په جرم ونه نیول شي. محمد امین کریم ویل چې د جمهور رئیس غنی د فرمان نه پس د افغانستان حکومت سره د دغه ګوند د شوه موافقه ټول مواد باید مراعات شي. د دې خبر تفصیل اکرام شینواری را لګل دي.
اسلامي حزب وایي چې د جمهور رئیس غنی لخوا د فرمان د توشي وروسته به هیڅوک د دغه حزب غړي د اسلامي حزب د غړیتوب په جرم وننیول شي. زه اکرام په دې باب ریپورت په سوشي بیرو سوالونه کوم. د افغانستان حکومت سره د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خوا تیر ورځ د پرمان د توشي وروسته د افغان حکومت سره دغه ګوند شوی موافقه ټول مواد د پرمانونو او تنظیم امرونو بڼه اخیستې ده. تیر ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اسلامي حزب سره د شوی موافقې د پلي کېدو لپاره په سلیلي شمالو کې یو پرمان توشي کړ چې د دغه موافقې د تطبیق لپاره یو ګډ اجرایوي شپږ کسیز کمیسیون جوړول هم پکې شامل دي. د دغه پرمان له مخې د اسلامي حزب غړي د افغانستان د اساسي قانون د حکومت او نورو قوانینو لمخې د ټولو مدني او سیاسي حقوقو څخه برخمن دي او ګوندونو د قانون او نورو قوانینو لمخې سیاسي فعالیت ترسره کولی شي. افغان حکومت سره د اسلامي زبد خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم امریکاغه غشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا ګوند به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل قانوني فعالیت پیل کړي.
تمام فعالیت های حزب اسلامی افغانستان
خیلی کریم ویل سلنن سخت افغانستان د اسلامی زبطور پلیتون د افغانستان د اساسی قانون پر اساس پیلیگ. محمد امین کریم ویل چی د جمهوریز غنی لخوا د پرمان تاوشی با پا کابل اولیتونو که د افغان امیتی زوکونو لخوا د اسلامی حزب د غلو و پالینو د نیولو لرهی چی د اسلامی حزب دغه چارواک پا وینا تر پرون ای دوام در لود بنده کرد.
سر از امروز احدی حق نداره که اعضای حزب اسلامی را با جرم عضویت در حزب اسلامی
خغلی امین ویل سر لنن څخه هیڅوک د حق نه لري چې د اسلامي حزب غړي په دغه حزب کې د غړیتوب په جرم تعقیب کړي. د اسلامي حزب دغه چارواکی وایي چې تیر وس حتی په کابل کې یو شمېر هغه قومي مشران او مخور چې د کاپیسا ولایت د تاګابل ولسوالۍ څخه د سره د کتنې لپاره د دوه هوټل ته راغلي وو نه یوازې دا چې د امنیتي کارکوونکو لخوا ونیول شول بلکې سپکاوی یې هم وشو. خغلی کریم ویل په داسې حال کې چې د ملي امنیت یو لوړ پوړی رسیه لا سره ناست و د تګاو قومي مشران را سره راغلي وو د هوټل د دروازې مخې ته نور امنیتي ځواکونه راغله او هغوی بندیان کړل او ورته یې سپکاوی وکړ چې الحمدلله د چارواکو په چټکو اقداماتو هغوی خوشې شول. د افغانستان حکومت سره د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي مشر ویل چې د کابل سربیره د ننګرهار او پکتیا په ولایتونو کې هم د اسلامي حزب د غړو په کورونو باندې امنیتي ادارو لخوا بریدونه شوي دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په فرمان کې نه یوازې دا چې د امنیتي ادارو څخه د دغه حزب پر وسلوالو د بریدونو د بندېدلو امر شوی بلکې ویل شوي چې که چیرې د اسلامي حزب وسلوال د نورو مخالفو وسلوالو ډلو لخوا تر برید راشي باید افغان ځواکونه د حزب اسلامي د وسلوالو ملاتړ وکړي. اسلامي حزب وایي چې د افغانستان په اتیش ولایتونو کې د دغه حزب وسلوال حضور لري. د سولې د موافقې له مخې باید د وسلوالې ډلې د یوې کړنلارې له مخې منحل شي. محمد امین کریم وایي چې د اسلامي حزب پورې مربوط وسلوال د افغان حکومت سره د سولې د تړون لاسلیک وروسته د اوربند په حالت کې دي. اسلامي حزب وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایسته کولو وروسته به د اسلامي حزب مشر کابل ته راشي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جمهور رئیس غني په فرمان کې د ملي امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د بندیزونو د ایسته کولو لپاره اقدامات. د جمهور ریاست دویم مرستیال دواخان میناپال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د جمهور رئیس غني فرمان د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ شوې موافقې د پلي کېدو په برخه کې یو عملي اقدام دی. د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ په شوې موافقه کې د اسلامي حزب مشر د قضایي مسؤلیت ژمنه هم شامله ده. قسم ښاغلی میناپال وایي اسلامي حزب سره سوله د افغانستان د اساسي قانون د غوښتنو په رڼا کې شوې خو د مدني ټولنې یو شمېر پالین او ځینې سیاسي ډلې د جمهور رئیس غني د دغې ژمنې سره مخالف دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د څو ورځو راهیسې تاسې ته معلومه ده رپورټونه خپاره شوي دي چې په عراق کې د عراق د امنیتي قواوو او کوردي یاغیانو د دواړو لخوا د داعش په ضد جګړه روانه ده او دوی کوشش کوي چې موصل بیرته د داعش د خلکو نه ونیسي. په همدې مناسبت په پاریس کې غونډه شوې ده او په دې باندې خبرې شوې دي چې د داعش نه چې موصل ونیول شي د هغې نه وروسته به څه کیږي. او بله مسله دا ده چې د عراق صدر اعظم هم په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې د جګړې د زخمیانو او کورنیو سره بشري مرستې وکړي.
د اروپا او د مندنی ختیځ د بهرنی چارو د وزیرانو په دې غونډه کې په دې خبرې وشوې چې کله چې موصل د داعش نه پاک شي نو هلته به د سولې او ثبات لپاره کم ګامونه اخیستل کیږي. بله اونۍ به د همدې ملکونو د دفاع وزیران په پاریس کې راغونډیږي او د موصل د نیول نه پس به د نظامي چارو د بندوبست په اړه خبرې کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي دي چې د داعش جګړه ماران د عراق د موصل نه په تیښته کې دي او د سوریې د راقه سیمې ته روان دي. هغه په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې یوازې د موصل نیولو ته دې پام نه کوي بلکې د عراق د مجموعي راتلونکي په اړه دې فکر وکړي. هغه وویل
نو نه دوون پا رګارډي موصل کوم ان پوینټ سور ان کارت.
کچيري د ائتلاف غړي ملکونه په دې وتوانېږي چې داعش مات کړي او هغه طرفونه چې د عراق په راتلونکي مهم رول لري هغوی سره په یو میز راغونډ سي. نو دا به یوازې د یو محض کامیابي نه وي بلکې د ټولي جګړې د ګټلو په معنا به وي.
د اروپای ټولنې د بهرنی چارو په کمیسون کې د عراق د چارو کارپوه حیدر الخوی وایي چې موصل چې د ګڼو مسلکونو او نژادونو خلک پکې ژوند کوي، هلته به سوله ټینګول یو ستونزمن کار اوسي. خو هغه وایي چې فرانسې ته په کور کې هم یو بل مشکل پیدا کېدونکی دی.
The more territory that ISIS lose in both Iraq and Syria, the more they are going to lash out in the form of
داعش چې په عراق او سوریه کې څومره توان ویني، دغه بدل به د تروریستي حملو په صورت کې د اروپا نه واخلي.
هغه وایي چې داسې بریخي چې داعش په موصل کې د اسلامي خلافت د بنیاد ایښودو هیلې بایلودلې دي، خو دې سره سره داعش به د نړیوالې ټولنې لپاره یو سردرد اوسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو هرمونیشی چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام طبي پروګرام دی، ستاسې د روغتیا په باره کې غږیږو. او نن مو داسې یوه مسله خوښه کړې ده ورباندې د ډاکترانو سره غږیږو او ستاسو سوالونو ته ځواب وایو چې که یو څوک په اور کې وسوځي یا مثلا جوش اوبه ورباندې چپه شي وسوځي یا همدغسې نورو واقعاتو کې وسوځي، دفتن د هغه کورنۍ څه کولی شي، څه کومک کولی شي، شفاخانې او کلینیک ته چې ورسول شي ډاکتران څه کولی شي، او دغه سوختګي سو ډول دي. نو که تاسو په دې برخه کې کومه تجربه لرئ یا کوم سوال لرئ، کولی شئ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیا خبرونه ته تلیفون وکړئ. زموږ د سټوډیو نمبر ده 202-6119-16-16. د خبرونې میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې لرو. د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د تیر ورځې راهیسې د ځایي خلکو او د داعش د ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. حکومتي چارواکي وایي تر اوسه پورې پکې شپږ اویا د داعش کسان او څلور ولسي خلک وژل شوي دي. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې تیره شپه د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې په دوه سیمو کې د افغانستان د امنیتي قواوو او د طالب وسوالو ترمنځ جګړه شوې ده. د یو طالب قمندان په ګډون شاوخوا دېرش تنه طالب وسوال پکې وژل شوي دي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خبرو د هیئت مشر امین کریم ویلي دي اوس باید چې هیڅوک د اسلامي حزب د غړیتوب په جرم ونه نیول شي. محمد امین کریم ویلی دی چې د جمهور رئیس غنی د فرمان نه وروسته د افغان حکومت سره د دغه غونډه شوی موافقه ټول مواد باید رعایت شي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو یو پروګرام شروع کړی دی چې د دغه پروګرام په اساس به د افغانستان قواوې د هوایي قواوو ځمکنیو اهدافو د دقیق وشلو لپاره وروزل شي. دوی هیله لري چې په دې سره به دوی وکړي چې د مخالفینو په پرمختګ مخه ونیسي او د ملکي تلفاتو سطح یا اندازه راکمه کړي. د عراق د کرکوک ښار د دیبیس په ښارګوټي کې یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو لس کسه وژل شوي دي. برید د ایراني ساختماني شرکت په یوې سیمې باندې شوی دی. په برید کې چې د کرکوک ښار د پولیسو په یو مرکز شوی دی، شپږ تنه عراقي پولیس او دو لسنه د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران وژل شوي دي. د پولیسو په مرکز باندې په برید کې 15 ځانمرګ برید کوونکو برخه اخیستي وه چې یو یې مخکې له دې څخه چې بم منفجر کړي د پولیسو لخوا وویشتل شو. د امریکا د دفاع وزیر اشکار تر نن د جمعې په ورځ ترکیې ته ورسېدی چې هلته به د چارواکو نه وغواړي چې د عراق د ارضي تمامیت احترام وشي. ښاغلی کارتر به د ترکیې د نظامي او سیاسي چارواکو سره وګوري. ښاغلی کارتر انقرې ته په داسې وخت کې تللی دی چې په واشنګټن کې د واشنګټن په سیمه کې د اسلامي دولت نه د موصل د ښار د نیولو په سر مخ په زیاتېدو جنجالونو اندېښنې پیدا کړې دي. ترکیه غواړي چې د موصل په جګړې کې چې د عراق په دویم غټ ښار کې دی واضح رول ولري. خو د عراق حکومت بیا د ترکیې د نظامي دخالت سره مخالفت لري او امریکا اندېښنه لري چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اندېښنې کېدای شي د دې سبب شي چې هغه موافقه له منځه ولاړه شي چې د هغې په اساس سیالې او قومي ملیشي اجازه نه لري چې موصل ته ورننوځي. د جاپان په لویدیځ کې سخته زلزله شوې ده. د دې زلزلې شدت 6.6 درجې وو او د توتوري په سیمه کې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره د ځمکې لاندې شوې ده. د زلزلې له کبله د لسګونو زرو خلکو برېښنا تللې ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله او د زلزلې د خسارې په هکله رپورټونه نه دي خپاره شوي. د هوا پیژندنې مسؤلینو ویلي دي چې د سمندري طوفان خطر هم شته دی. نوی سرویګان او د خلکو سره مرکې کوي چې د فلیپین خلک د امریکا د پوځي مرستو ملاتړ کوي، سره د دې چې نوی جمهور رئیس په دې وروستیو وختو کې د امریکا ضد تبصرې او شعارونه ورکړي دي. د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تاسو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. دغه د سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي.
رادیو آشنا